کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفرې با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه به په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور هم اوري. نور راپورونه هم شته. په پیل کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له دولتي پلاوی سره سبا تهران ته ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي، او قرغیزستان او قزاقستان د کورونا وایروس له کبله بندیزونه بیرته سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی سبا یک شنبه ایران ته ځي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د سفر کې د وو وزارتونو 15 خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د کډوالو په وړاندې د وروستیو ناوړه پیښو د هغو د مخنیوي او د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په لارو چارو خبری وکړي. د ایران په یست کې په دې وروستیو کې پولیسو د افغان کډوالو یو موټر په ګولۍ وشت چې د اور لمبه شو. له هغه وړاندې بیا ایرانی پولیساتو ځواکونو افغان کډوال هریروت سین ته اچولی وو. دغو دواړو پیښو کې 15 کډوال وژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 لا هم تری تم دي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی د سفارت دننه په کورونا وایروس د یو شمیر ډیپلوماټانو، قراردادیانو او محلي کارکونکو له اخته کېدو خبر دي. د سفارت دغه سرچینې زیاته کړه د سفارت چارې داسې تنظیم شوي چې ټولو کارځایونو کې به د وایروس ضد مواد کاریږي چې د وایروس د نور خپرېدا مخنیوی وکړي. په وایروس د اخته شوو د کسانو شمیر نه دی خودل شوی، خو اسوشیټډ پریس د یو چارواکي په حواله چې نوم نه دی یاد شوی ویلي د سفارت شاوخوا شل کارکونکي په کورونا اخته شوي چې ډېری هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري. بلخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 546 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ټول ټال 1509 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8,300 بیا بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې 3 پولیسو وژل او 3 نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر هموي موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح امروز هنگام که کندک شورام و برای انتقال رئیس گمرک به محل
دای وای نن سهار زموږ د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې 3 سرتیری وژل شول او 3 نور ژوبل شول. ښاغلی وسیق ویل چې دغه چاودنه کې د هرات د گمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. قرغیزستان نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په پیښو کې د رامنځته شوي زیاتوالي له کبله بندیزونه سختوي. د قرغیزستان صدر اعظم کوبات بیک بوردونوف وویل له نن نه راتلونکو 2 ورځو پورې په پلازمینه بشکک او ولایتونو ته په ټولو لارو عامه ترانسپورت بندوي. قرغیزستان دغه اعلان داسې مهال وکړ چې هلته یوه ورځ کې د کورونا 192 مثبتې پیښې ثبت شوې. د منځنۍ اسیا دغه هیواد کې تر اوسه 2901 کسان په دغه ویروس اخته شوی. قرغزستان په تیر می میاشت کې د کورونا له کبله اعلان شوی بیړنۍ حالت پای ته رسولی وو. د دغه هیواد په گاوند قزاقستان کې چې د کورونا 15,000 پیښې پکې ثبت شوی، د اونۍ د رخصتۍ پر مهال نوي بندیزونه لګول شوی. قزاقستان په لویو ښارونو کې ټول پلورنځي، مارکیټونه او پارکونه بند کړي چې د کورونا ویروس له دویمې څپې سره مبارزه وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابو پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړلیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران اټومي فعالیتونه پکې کوي. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړلیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټې 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټې 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 24. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 25.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
د کونړ چارواکی وایي په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د جون 20 د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره سم ده په همدې پلمه په کوټه کې د یوې افغان کډوالې پر ژوند یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. محبوبه مهرین وایي
څار لوخه زه کوچنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې، او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پوره شوی دی، لیکن یونیورسيټي خو پاتې دی او زه تر اوسه باندې زخپل فیملی سپورټ کوم.
نو راپورونه هم په دې مجله کې ورته لسی د مجله مو تر شپږ نیمو په جوړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته داسې تمه وه چې د پسرلي په درې میاشتو کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پام وړ راکم سي، خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې له ژمنې خلاف زیات سوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان هم وژنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. افغان حکومت او طالبانو یوې خوا هم سا کال پسرلني عملیات نه اعلان کړي، خو د جګړې ډګر یې ګرم ساتلی و. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تیرو درې میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او دفاعي بنسټونو معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه سو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله اسلاسوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له سلو څخه څلوېښت فیصدو ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تعرضي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په اورکم بحث نه و سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له هوکړې وروسته یوه اونۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تیر کوشني اختر کې بشپړ اوربند وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای دا چې جګړې زیاتې سوي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کېدو یې ناوړه اغېز کړی. د ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو، همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبانو باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني به زکاتو تللي وای، ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالی زیات شي فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یوه لویه صدمه ده چې ورسېدل او امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالی کم شي.
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی را کم کړي او اوربند ته چمتو سي سو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي.
دوستانو مخکې مو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام په اړه رپورټ واورید. د همدې جګړو د دوام د رپورټونو په ترڅ کې له کونړ ولایت څخه یو راپور لرو چې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې دا عملیات څه مهال او څنګه سوي د څه پرمختګونه لري له روح الله نورې به واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه افغان ځواکونو د دانګام ولسوالۍ شونټو ناو کې عملیات ترسره کړي چې پکې د پاکستان پوز پورې د تړلو دوه پاکستانی وسلوالو ډلو لشکر طیبه او لشکر جنگوي 12 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
لشکر طیبه او جنگوي چې د مراوخ کې و دوی غوښتل چې په دغه سیمه کې نامنی رامنځته کړي، نو هغه و چې د اطلاع سره سم قطعات افغانستانونه د شپې عملیات په وکړه چې د عملیات په نتیجه کې تقریبا 12 کسه څلورې د منځه تللي دي چې زخمیان دي، وسلې هم د منځه تللي دي او نور معلومات به انشاءالله را ورسیږي.
د والی په خبره چې له کومې ورځې په افغانستان کې د سولې راتګ دپاره د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو خبرونه زیات شوي، نو ورسره سم د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې نه کونړ ته د لشکرې طیبې او نورو وسلوالو ډلو د جنګیالیو راتګ هم زیات شوی دی.
دغه ډلې والکې چې همیشه یې په دې وطن کې اور بل کړی دی او د دې وطن کې مشکلات او ستونزې ایجاد کړې دي، دوی بیا تلاش کوي چې دغه مذاکرې ناکامي کړي او د موږ هغه جګړه ته ګرمه وساتي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ډیورند فرضي کرښې دواړو خواو ته د پاکستاني وسلوالو ډلو نوي خوځښتونه اندېښمن کړي. د دوی په خبره چې پاکستاني وسلوال هڅه کوي چې په افغان ځواکونو بریدونه وکړي څو افغان حکومت او وسلوال طالبان پر یو بل بې باور کړي او جنگ د پوخا په څیر دوام وکړي. گوهر رحمان او محمد اسف وایي
الله هغه وروسته چې په قطر کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې دغه هوکړه لیک بریلې نشي. په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو خپل بریدونو ته ادامه ورکوي، افغانان نخه ګرځوي تر څو دغه د سولې روانه پروسه ثبوتاش کړي او افغانان سولې ته ونه رسیږي.
موږ پر دې تمه چې حالات به سمون تر تلاړ شي براک شو. تاسو ګورئ د علما وجنه ترور حمله یعنی دا هغه څه دي چې د دغه تړون براکس کاروشي، یعنی امیدونه وو د سولې، امیدونه د امن، امیدونه د بیارغونې، خو متاسفانه چې نن موږ دغه تړون وروسته چې کوم حالات ګورو نو موږ افغانان لا هم نور بے باور شو په سولې باندې.
خلک وایي د تیرې فبروري میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په قطر کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدو افغانان تلپاتې سولې راتلو ته هیله مند کړي ول. خو دا هیله مندي هغه وخت په ناهیلۍ بدله شوه چې دواړو خواوو په یو بل بریدونه وکړل او یا هم داسې وژنې او چاودنې وشو چې لا تر اوسه یې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو څخه مشهمنه خبري مجله اورئ. افغان سیاسي کارپو لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی چې تیر ورځې د کورنۍ توغړي په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې وژل سول، اوس وایي شاعر رامنځته سوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د څېړلو لپاره جدي پلټنې پیل سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. خطر پر دې نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپو لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی د کورنۍ څلور غړي په یو چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، خو ښاغلی ولولجی وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجی په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د وی ممکن رامنځته شوی پیښه ترهګریز اړخ ولري، خو زه نه پوهیږم ولې. په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي. خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم په موټر کې لوړاندې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي. د ښاغلي ولولجی میرمن لور وریره او د میرمن د خور لور یې تېره ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې ووژل شول. امنیتي چارواکو پېښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. ښاغلی ولولجی د افغانستان له پیژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هیواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړي او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د رامنځته شوې پېښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د
وی دا بریدونه د ترهګر د کړنو یوه برخه ده او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دغو کډوالو کې ځینې وبخښي دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو ملکونو کې میشتي او د کډوالۍ سختې شپې ورځې تېروي. په دې کډوالو کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې د پاکستان په کوټ ښار کې ژوند کوي او په سخت حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې دي او همې له مازور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري کړې ده او کوي. محبوبه ترین پر خپل خويندورونو سبقونه هم وایي چې سوکاله ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له هلو ځلو خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان نجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه یوازې د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپلو دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایه په کور کې استوګنه 19 کلنه محبوبه مهرین او مشالېډو ته وویل چې کله دا پښپژم تولګي کې و نو پلار یې پر موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره مازور شو، چې له امله ده خپل مور سره نه هیواځي و مزدوري کولو ته اړس و، بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې
آڈیو وو اغه څار لوخه ز کښنیان ته درس ورکولم اغه ټایم کې او پېښین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پروسوي دی لیکن یونیورسيټي خو پات دی او زه تر اوسه باندې زخپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دی کښنی کښنی دی او زما پلار نسی کولای چې کار کوي او زما مور هم نسی کولای چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمن دی
محبوبا میری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګ کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواځ پوهنتون تړلی دی بلکې نوموړي چې په کور کې و ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبا وایي چې اوس دا د خامک کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دی نو موږ هم کښنیانو ته درس درکونه بند کولی دی ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبا مېرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورټ نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره و بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا هغه ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورټ وکي مطلب دوه درې کال ز خپل سپورټ کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخه دوی ته سپورټ کوي او ماته هم سپورټ کوي
ته محبوبا مېرین مور رساګل بيبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لمړی پسته او بادام صفاکول بیا وړی پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبا او شوځي ته لږدوله چې کله محبوبا په شپږم ټولګي کې و نو د پلار اکسیډنټ وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېنستی
پدارش کې مزدور شو
ډېر ساګل بيبي په وینا چې کله د محبوبا پلار مزور وسو نو د هغه وروسته د کور ټوله ذمہداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم موټر ونغښتې او خواري یې پیل کړه سار به لومړی و شوځي ته تله بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندی میرمن هومیرا وای چې محبوبا مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا مېرین چې هي وو افغان ریفیوجی هي
مرمن عمر وای چې محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې و نو پلار په اکسیډنټ کې مازور وسو دا غوړسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوندو او ورونو ترڅنګ و نور ماشومانو ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځلو کې بوخت ده د مرمن عمر په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل کردار ادا کوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
زموږ غلزه د ریډیو اوریا زده ریډیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر ورځې پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شار پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه او زیاتې درې لسی اوس په د یو روغتیا اړوند یو مسله راوخلو په افغانستان کې روغتي کارکونکو ته پر وخت معاشونه نه رسیدلې یو شمېر روغتي کارکونکو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي ریډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خو د افغانستان د روغتي وزارت مسولین بیا وایي ډېرې یو د کارکونکو ته ماشونه رسیدلې او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي هغوی ماشونه پاتې دي نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې نه بهر نه په کافي اندازه مرسته رسیدلې خو لا هم دغه روغتیايي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو راپه دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د روزګان ولایت د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر نورلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه نه لیدلې او نه مو اخیستې دي نو دغه د ماشو مشکل موږ لرو شرفت ده ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي
خغلی نور الله وای در روغتیایی تشخیصات او لکمخ سره هم مخ دی او په وروري له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هیڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شرونا موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکوم امتیاز موږ دپاره د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی، تر اوسه پورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو راپدې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایی سازمان لخوا مرستې را رسېدلې، خو د دوی ستونزې ته رسېدنه نه ده سوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال په روغتونونو کې تجهیزات شته. کومو روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي، خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي ورکول شوي، چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of people.
لور په تر امریکا
لریاکشن د انتخابي وجا
هڅه یي حکومت جنواري
د اسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته نیو غواړئ
پورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو ته د ماشامنۍ خبري مجلې په پایشيبو کې یو بل راپور هم لرو. هغه دا چې یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک له ځمکې څخه باندې 3 متره لوړ پورته کړي او له پاسه د ځمکې سیلور باندې وکړي. دا بالون به د راتلونکو میلادي کال لپاره د ځمکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي. تفصیل اسمت سره وړاندې کوي.
د ټیکنالوژي یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې د سه بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلی لمځکي 10000 فوټه لوړ بیایي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکي 10000 فوټه لوړ وخې شوي چې له پاسه سمندرونه مځکه او په مجموع کې د مځکي ګردوالۍ وبیني. سپیس پراسپیکټیو سټارټ اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایي شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او په کې ناست کسان په اسانه لاندې د ځمکې سایل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي، خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښې ده ډیره لوړه ښکاري. د سپیس پراسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیا یې نږدې 1,25,000 ډالر ټاکلې ده. خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 5 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سایل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګی شي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به با اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړه وي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې پروګرامونو مرا سره واوریدل. زموږ خبرونه کې چې تاسو نه اوریدل د ورځې پوجدو کینو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ سي او خبرونه مو بیا ځل واوري او هم راپورونه او تحلیلونه مرکه واوري پته.